پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. افغان ولسمشر وایي چې دوی به له طالبانو سره د سولې خبرو هڅه کوي. په همدې حال کې له تېرې شپې راهیسې په غیر مستقیم ډول داسې ښکاري چې د اوربان موده غځېدلې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دوی به په مناسب وخت کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په اکثرو هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې کمې شوې. دا مسائل وروسته راځي، خو اوس خبرونو ته غوږ شئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رئیسولو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کېږي. بلخو د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو آزادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمېدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. او د ایران درېیمه تیل وړونکې کښتۍ وینزویلا ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رئیسولو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کېږي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه او ویل چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې تیر کړل او دوی فکر کوي چې نور بس دی. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې تر ډېره پولیسي وکړه او که بیا وغواړي ورستانه سي د جنګیالیو په صفت به ورستنېږي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دوی بلې فکر کوم موږ هلته نونس کاله تیر کړل. موږ واقعا هلته د عسکرو نه بلکې د پولیس په توګه دنده ترسره کړه. نور نه غواړو پولیسي وکړو او بلې فکر کوم کافی ده. دوی پوهیږي موږ مثبتې خبرې لرو، غواړو خپل سرتیری بیرته کور ته راولو. موږ د ټولو هیوادونو په اړه خبرې کوو، خپل سرتیری بیرته کور ته راولو. داسې ګمان کېږي چې ولسمشر ټرمپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول تر نومبر میاشتې ولسمشري ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډېره منعکسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو آزادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمېدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي حکومت د سولې راتلو لپاره په هر برخه کې لومړی ګام پورته کړی، خو طالبانو تل تاوتریخوالی کړی دی. نوموړي زیاته کړه
آئندہ پدی پورا ڈر طالب سے کہ طالبان و لخوا خشونت دوام بدون نشہ کشت پروسیس رمرست نے کہ ہمارا طالبان و لخوا دا اوربان دا دوام لا پارے و توافق کوالای سے چھے دا پروسان و رحم مختلی وسی.
دا خبری داسې مال کېږي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي فرمان له مخې پرون د سه‌شنبه په ورځ 900 طالب بندیان را خوشې سول. حکومت د دوشنبه په ورځ هم 100 طالب زندانیان خوشې کړي وو. ولسمشر غنی د طالبانو د درې ورځنی اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د را خوشې کولو امر وکړ. د طالب زندانیانو او د افغان حکومت اړوند کسانو د را خوشې کولو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لیک یو له مهمو ټکو څخه دی چې دواړو لورو د روان کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې لاسلیک کړ. په همدې حال کې طالبان هم د خپلو زندانیانو د آزادۍ له بهیره په هر کلي سره وایي چې دوی به هم ډېر ژر د حکومت یو شمېر بندیان له بنده آزاد کړي. ټاکل سوی په کابل ښار کې سلنن چهارشنبه محدودیتونه راکم سي. څو اونۍ مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې پراخ محدودیتونه وضع سول چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د کابل والي محمد یعقوب حیدري پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د محدودیتونو کمی به په دې معنا نه وي چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي. د کابل والي په داسې حال کې د محدودیتونو د کمېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې سوې دي. سموږه غلازه د ریډیو اوري د ایران دریم تلورون کې کشتی وینزویلا ته ورسیده. د کشتی تعقیب کوونکې معلومات د ریفاینیتو اکان شرکت ټول کړي او شی چې د ایران په بیرغ سنباله دریم کشتی سه شنبه په ځای وخت د وینزویلا د ځنګړي اقتصادي زون او مکنی او بوتنه نوتله. د رویټرز په وینا د پیتونیا تلورون کې کشتی د سه شنبه په سهار وختي د کاریبین بحیرې ته نوتله او د نورو تلورون کو ټانکرونو فارچون او فورست ورته لارې تعقیب ورته لارې تعقیب کړه. د فارچون تلورون کې کشتی د دوشنبه په ورځ د 33 میلیونو بنزین بوشکو سره د ال پالیتو بندر ته ورسېده او د وینزویلا د تیلو د وزیر لخوا یې تود هرکلی وسو. د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي دي چې دوی روسي سو 15 ډوله جنگي جټ الوتکو په مدیترانه سمندرګي کې د امریکا د بهاري غزمې د یوې الوتکې په وړاندې خنډ جوړوه. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې پرونۍ پیښې 15 دقیقې دوام درلود چې پر مهال دوو روسي پیلوټانو د امریکا P-8 وزرو ته نږدې پرواز کوه او د دې الوتکې د مانور وړتیا یې کمه کړې وه. د دې ځواکونو یوې برخې چې په ایټالیا کې میشته ده ویلي دا ډول کړنې به بالقوه هوایي شخړې زیاتې کړي. دا دریم وار دی چې د روسیې پیلوټان د امریکا د سمندري ځواکونو کشفي الوتکې تعقیب او جنجال ورته جوړوي. او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښ په کمیدو دي او ډېر هیوادونه په بندیزونو کې نرمواله راوستي دي، خو لاتین امریکا ته د دې وایرس مخه کړې ده. د دې لوی وچې تر ټولو ګڼ نفوس هیواد برازیل سخت ځپل شوی دی. په امریکا کې ټولو ایالتونو بندیزونه نرم کړي او په همدیال کې وروسته له هغه چې په اروپا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې سوې، اروپایي هیوادونو د خپلو پولو په پرانستلو غور کوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې که محدودیت په چټکۍ سره لرې شي د کورونا وایرس د دوهمې څپې خطر سته. د خبرونو پای
خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واورېدل. د افغان حکومت او طالبانو د اوربان موده پای ته رسیدلې، خو اوربان په ظاهره غځېدلې دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي وایي رامنځته شوی اوربان باید اوږد شي او د سولې عملی خبرې پیل شي.
د افغانستان خلک د جګړې پای ته رسیدل غواړي، دا که د اورکم په واسطه وي، دا که د کاملې ډزبندۍ په نامه باندې وي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته ځانګړی مهالویش نه لري، خو مناسب وخت کې ځواکونه باسي.
نه، ما کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره ژر چې مناسب وي په یو څه وخت کې، خو په مناسب وخت کې.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې کمې شوې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په ظاهره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له تېرې شپې راهیسې د اوربان موده پای ته رسېدلې، خو ازادي راډیو ته رارسېدلي راپورونه ښیي چې د دې سره سره دواړو خواوو تر اوسه په یو بل بریدونه نه دي کړي او داسې ښکاري چې په غیر مستقیم ډول د اوربان موده غځېدلې ده. په همدې حال کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ځینې غړي وایي له طالبانو سره د اوربان د دوام او د خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی او دا مهال راسره د کابل په سټوډیو کې د افغان صاحب خبرونه ته ښه راغلی. څه دي نور جزئیات؟
مننه لودین صاحب. که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کوچني اختر په مناسبت د اوربان موده تیره شپه پای ته ورسېده، خو لا هم افغان حکومت او طالبانو د اوربان د تمدید یا د ماتېدلو او یا هم د اورکم په اړه څه نه دي ویلي. د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي ځینې غړي وایي د اوربان د تمدید او د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي او وخت را رسېدلی چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي غړي فوزي کوفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ابي اقدامم کرد ما فکر میکنم که ازی بیشتر انعطاف در برابر طالبان دیگه باز اونا در یک موقف متفاوت قرار میدن. حال فرصتش از زمانش است که طالبان باید از این حسن نیت حکومت افغانستان استفاده کنن و به صلح و به گفتگوها شروع کنن و آتش بس دوام بدن. فکر میکنم تلاش ها جریان داره به این که آتش بس طولانی تر شوند، تلاش ها به این جریان داره که گفتگوها آغاز شوند و امریکا باید و یقین دارم که علاقمند که این پروسه به شکل او جنگ خشونت نباشه ختم شود.
امیرمن کوفی وویل چې له امریکا سره د طالبانو توافق دغه ډله په ځان غره کړې ده، نو ځکه د سولې خبرو ته هم کم تمایل ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي او وخت رارسېدلی ده چې دواړه غاړې د سولې خبرې پیل شي. لودین صاحب، په کوچني اختر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند موده بېګا شپه 12 بجې پای ته ورسېدله. په افغان حکومت کې یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو او همدارنګه د غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر 12 بجو دمه او تاسو اوس کومې خبرې سره کو؟ تر اوسه هم د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم جګړه نه رامنځته شوې، نه هم په دې برخه کې له اوربند نه سرغړونه شوې ده. که څه هم د افغان حکومت د اوربند په اړه تازه څه نه وایي، خو تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په کابل کې خبري ناسته کې وویل چې که طالبان اوربند غځوي، حکومت هم چمتو ده چې د اوربند موده تمدید کړي. دا چې طالبان د اوربند موده تمدیدوي او کنه او هم یا ور کم ته اړوي، تر اوسه هم طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې سره پخوا کې د افغان حکومت ولسمشر د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند په خبرګون کې په یو بیسار اقدام سره د 2000 طالب زندانیانو د آزادیدلو حکم وکړ چې تر اوسه پورې زر شاوخوا زر طالبان له بنده آزاد شوي دي. همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې د اوربند په همدې موده کې له دوی سره بندي د افغان حکومت زندانیان هم خوشی کړي، خو تر اوسه پورې طالبانو ورته یو اقدام نه دی کړی. لودین صاحب، دغه معلومات چې تر اوسه پورې موږ راټول کړي دي، بیا به د ازادي راډیو اوریدونکو ته په راتلونکو کې خبرونه کې دا چې اوربند موده تمدیدیږي یا ورکم تاوړي یا هم خدای مکه په ماتیږي، په دې اړه به بشپړ معلومات ورکړو. همدارنګه له حکومت لوري، همدارنګه له طالبان لوري سره موږ په تماس کې تر څو پورې معلومات راغون کړو او دوی ته ورکړو.
اور ودان ډیره مننه رحمت الله افغان و چې ویلې په ظاهر داسې ښکاري چې تیر شپې را وروسته هم په نامستقیم ډول د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربان موده غځېدلې. د طالبانو یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دوی منتظر دي چې په دې اړه د رسمي پریکړې لپاره د خپلو مشرانو خبر ترلاسه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي له حکومت او طالبانو غواړي چې په اختر کې شوی اوربان تمدید کړي او یا هم په اورکم بدل کړي. د دوی له ډلې عبدالقادر قراتوال وایي چې له بل هر وخت نه زیات اوس د باور فضا رامنځته شوې او سولې ته د ولس هیلې هم زیاتې شوې. خاغلی قلاتوال سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د اوربند د سرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړي.
د افغانستان خلک د جګړې پای ته رسیدل غواړي، دا که د اورکم په واسطه وي، دا که د کامل ډزبندۍ په نامه باندې وي، خو چې له هر نامه باندې وي او سوله تامینېږي، دا دواړه اړخونو ته لازمه ده. ځکه د افغانستان 1.5 میلیونی نفوس تقاضا همداده چې په هر ډول د اړوالو کېدلی سي باید په افغانستان کې سوله تامین کړي، او له دواړو اړخونو نه دا غواړي چې د تلپاتې سولې د تامین لپاره باید خپل دریځونو کې نرمښت راولي، تر څو پورې چې د افغانستان خلک هغه اصلي موخې ته چې هغه د سولې تامین دی ورسیږي.
خلاص فال صاحب، په داسې حال کې چې یو څه ناڅه د باور فضا رامنځته شوې ده، هم اوربند لاند شوی ده، هم د بندیانو د خلاصون پروسه چټکه شوې ده، څه کول پکار دي چې دغه اعتماد او باور نور هم زیات شي؟
د درې ورستیو دوه درې ورځو کې یو اندازه د خلکو باور هم او توجه زیاته شوې ده، او له بل اړخه د جانبینو په دریځونو کې هم نرمښت رامنځته شوی ده چې درې ورځې اوربند اعلانوي. دا په خپله باندې د ښه نیت څرګندونه ده. کوم خلک غواړي، ولس دا غواړي، او د وخت تقاضا هم همدا ده چې دا اوربند وغځول شي او په یو دایمي اوربند باندې بدل شي. افغانان د خپل پلانونو او نیکونو په تیر باندې په یو ټغر سره راغول سي، او دغه جګړه چې تلويخ کاله یا یو تلويخ کاله په افغانستان کې دوام لري پای ته ورسیږي. او زه په دې باندې متيقن یم چې دا ځلې د خلکو باور نسبت تر نورو وختونو ځکه په بیړني توګه باندې د زرو تنو بندیانو خوشی کېدل په تیر څلورو ساعتونو کې، او درنګ د طالبانو هرکلی دغه پروسې د چټکتیا نه، دا هغه نمونی او بیلګې دي چې خلکو ته یو اندازه امیدواری پیدا کړی ده.
حکومت لا لوړاندې ولی دی کچیر طالبان دغه اوربند تمدیدی یا پورکن اورکمی بدلی دوی چمتو دي. د تاسو تحلیل څه ده؟ طالبان هم چمتو سي دا سی او اقدام وکړي
او دغه غوښتنو ته باید چمتو سي. هغه شرایط چې لري هغه خو په ناسته پاسته په جرګو په مرکو په راشده شه کې کېدای سي چې یو تفاهم ته سره ورسیږي. دواړه لوري به شرایط لري. دغه شرایطو ته په کتو سره تصمیم به نیول کېږي او که چېرته بیا هم خدای مکړه جګړه وغځېږي لکه څنګه چې تر اوسه پورې د افغانستان خلک زیله و ستومانه او خسته و دا به نور هم د دواړو لورو نه خسته کړي او دغه چانس چې اوس د افغانستان د خلکو دپاره میسر شوی دی زموږ غوښتنه ده. دواړه اړخونه ده د افغانستان د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید په هغه اخیر حالت باندې سالمه استفاده ورڅخه وشي.
د ولسی جرګې غړی عبدالقادر قلطوال و چې ویلې له اوسني اوربان نه باید استفاده وشي او د سولې لپاره عملي هڅې پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ خاطر له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم مخکې دی چې نور مسایلو ته ورشو یو بل راپور اخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا له زندان نه د طالب زندانیانو د ازادېدو په اړه نوې څرګندونې کړې. دوی وایي چې که چیرې طالبان لیواله وي چې اوربند وغځوي او له خپل لوري د افغان حکومت زندانیان آزاد کړي، دوی هم زندانیان آزادوي او چې لیواله دي چې د اوربند موده ورسره وغځوي. دغه موضوع زموږ همکار امید زهرمل تعقیب کړی دا او دا مهال را سره له کابل په مستقیم اړیکه کې دی. زهرمل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د موضوع جزئیات څه دي؟
سلام الدین صاحب، تاسو اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل او د سولې په اړه یوې پایلې ته رسیدو لپاره د خپلو زندانونو 2000 طالب بندیان آزاد کړي دي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ باید 15000 طالب زندانیان د افغانستان د زندانونو آزاد شي، خو د افغانستان حکومت وایي د نورو طالب بندیانو د ازادۍ د مسله د سولې په اړه د دې ډلې په عمل پورې تړلې ده. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام لدی طالبانو د سیاسي دفتر وایل سهیل شاهین له دویچ ویل سره په خبرو کې دا موضوع رد کړی ده. خو ښاغلی شاهین بیا د افغانستان د حکومت لخوا د دوی د بندیانو د ازادۍ له بهیر هرکلی کړی او دا یې ښه پرمختګ بللی دی. سهیل شاهین ویلي چې دوی به هم ډېر ژر یو تعداد بندیان خوشي کړي. په ورته وخت کې بیا لودین صاحب د سولې له موضوعاتو یو شمېر باخبره سرچینې وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو لخوا د یو بل د بندیانو د تبادلې بهیر د باور فضا جوړه کړې ده. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز رئیس عبدالباقی امین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کېدای شي د 15000 طالب بندیانو له ازادۍ وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره او بحثونه پیل شي. د زیاته کړه
د خوشبینی شته او روزه فکر کوم چې خلیل زاد په منځ کې وساتت کوي او د دواړو طرفونو نرمش د دې ښکارندوی دی چې طالبان هم کېدای شي نرمش وښیي او دا مذاکرات حتی پیش د 15000 طالبانو د خوشي کېدو نه مخکې شروع شي.
لوګین صاحب، ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل لوري مراسمو په سبا د 1500 طالب زندانیانو د ازادېدو فرمان صادر کړ، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند اعلان سره سم په دې بهیر کې د چټکتیا ژمنه هم وکړه. د افغانستان حکومت تر اوسه له خپلو زندانونو څخه 2000 طالب بندیان آزاد کړي، خو داسې مهال چې طالبانو بیا له دوی سره د بندي زر تنو افغان نظامیانو د خلاصون ژمنه کړې، تر اوسه یې د دوی رقاوله 216 تنه خوشي کړي دي. خو د افغانستان حکومت وایي طالبانو
ډېره مننه. کور ودان امید زهرمل و چې ویلې د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو آزادۍ د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې موضوع ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی صافی ته غوږ دو چې د افغانستان اقتصادي خبر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند د رهبری شورا وایي د کورنیو او بهرنیو پروازونو د بیا پایل لپاره چمتووالی نیسي. دغې ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه تېره ورځ د رهبری شورا په غونډه کې بحث شوی او د یادې ادارې عملیاتي مرستیال ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه له هوایي شرکتونو سره غونډه وکړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې لخوا په دغه بیان کې دا هم ویل شوي چې تیاریو لپاره چمتووالی ونیسي. دغې اداره وایي د کورونا ویروس د خپرېدو او کورنیو او بهرنیو پروازونو د ځنډېدو عمله دوی ډیر زیانمن شوې دي. د ملکی هوایي چلند ادارې د تنظیم ریاست د راپور پر بنسټ د دغې ادارې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې په وایدو کې 1.9 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی چې 15% جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر کورنیو هوایي شرکتونو هم د خپلو زیانونو په اړه ویلي او ویل کېږي چې د دغو شرکتونو اکثره کارکوونکي هم وزګار شوي دي. د هلمند د شاتو مچیو تولید 10% زیات شوی. د هلمند د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکونن ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت د شاتو مچیو په تولید کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی. د ښاغلي الکو په خبره د هلمند د کرنې ریاست په همکارۍ د دې ولایت بزګرو او بڼوالو ته د شاتو مچیو روزنې ډیر شمېر فارمونه جوړ شوي دي چې د زرګونو کیلو شاتو د تولید ترڅنګ مچۍ اوس دوه برابر تکثیر او زیات شوي دي. د هلمند د کرنې رئیس وایي په دې ولایت کې به سږ کال 0.15 ټنه شات تولید شي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات ولای خي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په هلمند کې 10.15 میټریک ټنه شات تولید شوی وو.
نجی سپینه مننه. او اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په کمیدو دي او ډیرو هیوادونو په بندیزونو کې نرموالی راوستلی، خو لاتینې امریکا ته اوس د ویروس مخه کړې. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
په امریکا، اروپا او نورو ځایونو کې د بندیزونو نرمېدا او د عادي ژوند پیلېدا هیلې پیدا کړې چې د کورونا وایرس له کبله د انسانانو د مړینو شمېر په کمیدو دی او د دې بابت حالت پای ته رسېدلی دی. خو په همدې منځ کې لاتین امریکا هغه سیمه ده چې تازه د دې وبا په مرکز بدله شوې او له کبله یې د مړینو شمېر په زیاتېدو دی. د لاتین امریکا تر ټولو په ګڼ نفوسه هیواد یعنی برازیل کې اوس د ورځې تر 800 ډېر کسان په کورونا مري او ځینې متخصصان وایي چې شاید د مړینو شمېر تر دې هم زیات وي. د برازیل ولسمشر جایر بولوسونارو کورونا وبا غیر مهمه وبلله. ویل چې د بندیزونو له کبله تاوان تر دې ډېر دی چې دا وایرس یې پیښوي. د لاتین امریکا په بل هیواد چیلي کې 8000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو د لاتین امریکا د روغتیا د سازمان یا پان امریکن رئیس کاریسیا ایتینی پرون وویل د برازیل په شان هیوادونو ته اوس لا په کار نه ده چې بندیزونه نرم کړي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمېر تر پرون ناوخته پورې 100,000 تنو ته نږدې شو. د امریکا ټولو 50 ایالاتونو په کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو کې په مختلفو کچو بندیزونه لري کړي یا نرم کړي، خو په شل ایالاتونو کې چې فعالیتونه پکې بیا پیل شوي په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. په امریکا کې 1,000,000 تنه په کورونا اخته شوي دي. د نیویارک گورنر اندریو کاومو د نیویارک د ونډو د بازار د زنګ په وهلو پرانیست. دا په 2 میاشتو کې لومړی ځل دی چې دا بازار پرانیستل کیږي. د نړۍ په کچه په امریکا کې تر ټولو زیات کسان په دې ویروس اخته شوي دي. پرون په نیویارک کې د 3 اویا تنو د مړینو راپور ورکړی شو چې دا په 1 میاشت کې تر ټولو لږ شمېر و. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت د ورځې 800 تنه په کورونا مړه کېدل. په نور نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې 5,000,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي وو. دغه راز په دې وایرس د 3,50,000 تنو مړینه تایید شوې ده. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا په اثر د مړینو شمېر مخ په کمیدا دی. ډېر اروپایي هیوادونه د پولو په پرانیستلو غور کوي. روسیې پرون په 1 ورځ کې د کورونا په وایرس تر ټولو د ډېرو کسانو د مړینو راپور ورکړ. ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر یو سلو څلور اویا ډېر کسان مړه شوي او ورسره په دې هېواد کې د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمېر 3,800 تنو ته رسېدلی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رایستلو لپاره یې مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کیږي. په دې اړه پام وکړئ د سفی الله ستانکزي راپور ته.
داسې ګمان کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو موضوع تر نومبر میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډېره منعکسه کړي. له ښاغلي ټرمپ نه پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال همداسې یوه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د شکرانې تر ورځې مخکې چې د نومبر 26 کېږي ټول امریکایي عسکر له افغانستانه راباسي که څنګه؟ ولسمشر ټرمپ یې په ځواب کې وویل
over a period of time but as soon as reasonable.
نه ما کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره ژر چې مناسب وي په یو څه وخت کې. خو په مناسب وخت کې موږ شاوخوا 2000 سرتیرو ته راکته شو افغانستان کې او په عراق کې هم شاوخوا 4000 ته. نو ډیر پرمختګ کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري 19 د موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. د موافقې له مخې په لومړیو 115 ورځو کې باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 14,800 ته راټیټ شي. ټرمپ داسې وخت په افغانستان کې د راښکته شویو امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 تنه بولي چې لا له طالبانو سره د امریکا د موافقې درې میاشتې هم نه دي پوره شوي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته یو وار بیا د امریکایي عسکرو د پولیسي رول یادونه وکړه. هغه مسله چې دی تل یادوي او وایي چې امریکایي عسکر په افغانستان کې تر ډیره د پولیسو رول ادا کړی دی.
Very positive talks. We want to bring our soldiers back home.
نور بسته هغوی پویږي موږ ډیرې ښې مثبتې خبرې لرو. موږ واړو خپل سرتیري بیرته کور ته راولو. موږ یوازې د افغانستان په اړه نه بلکې د نورو هیوادونو په اړه هم غږیږو. موږ تل بیرته تللی شو که وغواړو. موږ به په پوره ځواک بیرته ستانه شو که وغواړو. عسکر به مو د جنګیالیو عسکرو په صفت ستانه شي، خو موږ اوس د پولیسو په توګه یو. زموږ هدف پولیسي نه ده، موږ جنګیالي ځواک یو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ داسې وخت یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو په ایستلو باندې ټینګار وکړ چې همدا څو وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د افغان چارواکو په خبره اوج ته ورسېده. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د فبروري 19 د موافقې تر څنګ له افغان حکومت سره هم یوه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. په دغې اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانستان له حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاډ څرګند شوی دی. د طالبانو څخه هم غوښتل شوی دي چې د فبروري 19 د موافقې په اساس دي له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژر تر ژره دي د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه باندې موافقې ته ورسیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په جلال آباد کې ماشومان وایي چې سږ کال د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د وړو کې اختر نه هیڅ خوند او مزه وانه خسته. دوی وایي نو ورکر خپل خپلوان ورغلل او نه هم دوی ته د اختر برخه ورورسېده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه لڅو ماشومانو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی.
سکل د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د جلال آباد ښار پارکونه او میله ځایونه هم تړل شوي. د جلال آباد ښار ماشومان وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې دوی هم د وړوکي اختر له خوشحالیو نه محروم شوي دي. یو تن ماشوم وایي
کامران منون د جلال آباد ښار اوسېدونکی، مخکې به موږ په اخترونو کې پارکونو ته تللو، په زانګوګانو کې به هم ځانګړي خوراکونه به هم کول، او اوس په دې اختر کې موږ پارکونو ته لا نه رو، ځکه پلار مې نه پرېږدي د دې کورونا وایرس له امله. موږ ډېر خفه یو ځکه چې موږ په اختر کې مېلو او هېڅ خوند نه ترې وانه.
یو ماشوم انجلۍ هم د سګنی اختر کمرنګۍ خپه کړې ده.
نوم مې رخصت دی. تیر اخترونو کې به پلوار مونږ ته راتلی، اوس نه راځي. مونږ به پلوار کراتلی، پلار به هم پارکونو ته وړلو، ځانګړو ته به یې وړلو، میلې به هم کولې. څه کال هغه نشته، مونږ ډېر خپه یو.
یو بل ماشوم وایي چې پلار یې د قرنطین له امله بې روزګاره شوی و او د اختر برخه نه دا ور کړی.
زمانم عرفان دی او د اختر به خوند او د دوه میاشې کې پلان به وزګار شو پیسې نشته لري. مونږ له د اختر برخه مر نه کړه چیرته پارکونو تلانو ولته زنګو مونږ خوړله خوراکونه مونږ کړل میلې مونږ کړې. د اختر ډیر فکر روان دی اوس تلته ګاونډي کار راغلی سوټال جام.
یوازې ماشومان نه چې لویانو هم سګنې اختر د تیرو کلونو په شان ونه لمانځه. اکثر یې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې بې روزګاره پاتې شوي ول او د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
په کابل کې 2:30 بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې لنډ خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د سولې راتلونکو لپاره په هر برخه کې لومړی ګام پورته کړی خو طالبانو تل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. د خبرې داسې مال کېږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د وروستي فرمان له مخې پرون سه شنبه 900 طالب بندیان راخوشي سول. حکومت د دوشنبه پر ورځ هم سل طالب زندانیان خوشي کړول. په همدې حال کې طالبان هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ له بهیر سره د بهیر هرکلی کوي او وایي چې دوی به هم ډیر ژر د حکومت یو شمېر بندیان له بنده را آزاد کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د رایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلی خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کېږي. هغه د خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه او ویل چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې تیر کړل او دوی فکر کوي چې نور بس دی. ټاکل شوې په کابل ښار کې سر له نن چهارشنبه محدودیتونه کم سي. څو اونۍ مخکې وروسته له هغه په کابل کې پراخ محدودیتونه وضع سول چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو سوې. د ایران دریم تلوړونکې کښتۍ وینزویلا ته ورسېده. د کښتۍ تعقیب کوونکې معلومات د ریفاینیتو آکان شرکت ټول کړي او ښیي چې د ایران په بیرغ سنبال دریم کښتۍ سه شنبه په ځایي وخت د وینزویلا د ځانګړي اقتصادي زون او ځمکني اوبو ته ننوتله. او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کرونا وایرس پیښې په کمیدو دي او ډیرو هیوادونو په بندیزونو کې نرموالی راوستی دی خو لاتین امریکا ته د وایرس مخه کړې ده. د دې لویې وچې تر ټولو ګڼ نفوس هیواد برازیل سخت ځپل شوی دی.
اوس هم د زهرو کاروان 19 پروګرام
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه راکمه سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
ننګرهار ولایت کې نږدې 2000 کیلوګرام نشئی او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنۍ چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل ل نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د سور د میشتې په دیرشمه نیټه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر یو کارخانه باندې بریټ کړای چې په نتیجه کې 1200 کیلوګرام چرس، 160 لیټره مورفین، 150 کیلوګرام کاربن او څو اندازې هیروئین نیول شوې دي. په دې عملیاتو کې کارخانه ویجاړه او ټول نیول شوی نشئی مواد وسوځول شول. هلمند ولایت ته د څه د پاسه څلور ټنه بنګو د قاچاق مخه ونیول شوه. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ بیان محب الله محب ازادي رادیو ته ویل څلور نیم ټنه بنګي هغه مهال ونیول شوې چې ټاکل شوی و له فراه ولایت څخه هلمند ولایت ته له قاچاق وروسته پر بزګر ویشل شي.
څلور نیم ټنه بنګي هغه مهال ونیول شوې چې په یو ټیلر موټر کې پټې کړای شوی او په پام کې وچی هلمند ولایت ته کاچا کړی. په دې تور نیول سوی کاچا کوونکی عدلی او قضایی ادارو ته معرفي سوی دی.
دی یادونه ورده چې په دې ورستیو کې لفرات څخه هلمند ولایت ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرام نشه یي ګولۍ ونیولې. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل، د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2,15,000 د تریماډول په نوم نشه یي ګولۍ ونیولې چې مجموعي وزن 140 کیلوګرام وو. دا ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته راوړل شوې وي او په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د ونی ورستی پیخه دا ده چې په کندوز ولایت کې یو تن له څه د پاسه 10 کیلوګرام نشه یي موادو سره ونیول شو. د کندوز ولایت د امنی قمندانۍ ویان هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل، یو تن هغه مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شو چې غوښتل یې 10 کیلوګرام چرس پر یوه موټر سایکل باندې له کندوز څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. نیول شوی کس له لومړنۍ څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امی روغتیا وزارت وایي چې له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه راکمه شوې ده.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کی، یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول. کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
په دې اړه هم راپور لرو چې یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولای شي.
د معتاد مقاومت بدن شان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزورې دی، دوی د کرونا وایرس پر وړاندې مقاومت نشي کولای.
د کرانتین پر مهال په کورونو کې د نشې د زیانونو په اړه لوی ډاکټر سره مرکه لرو.
راتلونکي نسل مفهوم دې ته تشویقي کې چې ولا دغه ما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې نشي 50,000 افغانۍ زیانمن کړی دی.
خپل اولاد هم رانه دی ادم ورته بس کنځلې مې کوم، خپل زامنو ته، خپل لور ته مې کنځلې کوم، سره خپل ښځې ته، خپل خواښې ته، دې ټولو ته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړې؟
لورې خو سر د ډېر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی؟ خوزان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پیښ شوی نه وي.
اوس خپرونه په کابل ښار کې د نشه یي موادو د غوښتنې د کموالي په برخه کې د عامې روغتیا وزارت په خبرداري پیل کوو. د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د کرونا وایرس له خپرېدو څخه د مخنیوي او د احتیاط د درملنې په هدف د نږدې 2,000 معتادینو په راټولولو سره په دې ښار کې د نشه یي موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 2 میاشتو راهیسې په کابل، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو پروګرام پیل کړی. څو معتادین له کورونا ویروس څخه خوندي او د احتیاط درملنه وکړي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کابل څخه د بیکوره معتادینو په راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه هم د پام وړ کمه شوې ده.
تقاضا بر مواد مخدر با جمعوری میشان دست نفر
لکابل خار چخه ده 1400 معتادینو پر اطولولو سره پا دی خار که ده نشه ای مواد و غختن پسلو که چلویخ را کمه سویده. ده هغه پروگرام لمخی چی خاغلی و لسمشر منظور کرده پا پام که ده چی لدی خار چخه طول معتادین را طول کلو. خود کرونا وایرس لراتک سره ده دی پروگرام لپار زنگری سوی پیسی لکرونا سره پر مبارزه باندی لگول کیگی. کله چی معتادینو تا زنگری سوی پیسی مخترا کلل سی طول بی سرپنا معتادین بر راټول او نه همیاشتې باید د درملنې په مرکزونو کې وساتو.
د عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر بنسټ په کابل ښار کې 4,000 بېکوره معتادین اوسیږي چې لا هم څه د پاسه 2,500 کسان یې په ښار کې تر شنه آسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي او د کرونا ویروس له جدي خطر سره مخ دي. له ایران څخه د ډېری معتادینو راستنېدل او د دوی ګډې نشې د ټولنې دا قشر د کرونا له جدي خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې متخصصه ډاکټره سارا حیدری په داسې حالاتو کې د معتادینو بستري کول او د هغوی درملنه مهمه او ګټوره بولي. دا د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو معتادو غړو د بیرته په نشو اخته کیدلو مخه ونیسي.
دوا عمده مشکلات چرامنسته کی یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي دوی خپل ژوند د لاسه ورکي یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دوی مواد اخیستل دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي او داسې هم کېدلی شي یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوی او د تداوی څخه وروسته بیا راګرځیدنه رامنځته شي هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه باندې روږدي کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاری او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې شپېته کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
مرسلین ارسلاوی چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د غوښتنې د کموالي په اړه یې راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریئ چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولای شي. ډاکټران زیاتوي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو د روغ کسانو په پرتله په کرونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدلو امکان ډیر دی. که یو کورنۍ روغتیایي لارښوونې عملي نکړي نو ډیر ژر به د معتاد شخص لخوا په کرونا وایرس باندې اخته شي. د معتادینو د کورنیو ځینې غړي هم دا مني چې د کرنټین پر مهال یې معتاد غړي د نورو معتادینو له ګڼې ګوڼې سره یو ځای کیږي او کورنیو ته یې د کرونا وایرس د انتقال امکان ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
کته هم د کرونا له خبرېدو سره سم په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو پروګرام ګړندې شوی، خو لا هم د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د معتادینو ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي. په دې معتادینو کې یو شمیر یې له خپلو کورنیو سره اړیکې لري او په ورځو کې څو ځله په نشې پسې له کورونو څخه د باندې راوځي چې دې کار یې کورنۍ اندېښمنې کړې دي. میرمن فریده چې لور یې معتاده ده وایي چې دوی کرنټین دي، خو لور یې روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي او هر ورځ په نشه یي موادو پسې وځي.
داریگم چه ده موتاد لور لعمل ده کرونا وایروس کور ترانیشی زوی او وره لور میونه نیسی. لور می طول اورات پا نشو که دوبه بی درمال نخوری، یوازه ده موادو پلاتکی بی.
د کرنتین پر مهال د نشه یي موادو روغتیایي کارکونکو یو شمیر معتادینو ته په کورونو کې د درملنې زمینه برابره کړې تر څو نشه پرېږدي. د معتادو ښځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون مسؤوله ډاکټره خایسته حکیم د معتادینو کورنیو ته توصیه کوي چې له کرونا وایرس څخه د خوندي پاتې کېدلو لپاره دي خپل معتاد غړي په کورونو کې وساتي.
موږ معتادینو ته په کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو او د دوی کورنیو ته توصیه کوو چې د ځان په شان د خپل معتاد غړی هم قرنطین کړي. که د باندې تګ راتګ ډیر شي نو ځانونو او کورنیو ته ستونزې پیدا کوي. کله چې زموږ همکاران کورونو ته د ناروغ لیدلو ته ورځي، هلته د دوی کورنیو ته هم د وقایې په اړه معلومات ورکوي.
د معتادینو ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کرونا وایروس باندې د دوی د اخته کېدو امکان ډیر دی. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل وایي کورنۍ باید د کرنټین پر مهال د خپلو ناروغانو څارنه وکړي. که یې په خپلو کورونو کې نشي ساتلی نو د معتادینو د درملنې مرکزونو ته دی واستوي.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، دوی د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولی. دا ویروس معتاد او د هغه کورنۍ ته ستر خطر دی. دغه ډول په نشه اخته کسان ټولنې ته هم ستر ګواښ دی. دوی په اسانۍ سره د کرونا ویروس د ټولنې روغو کسانو ته انتقالولی شي.
کچه هم په کرونا ویروس باندې د اخته معتادینو کره شمېر نه ده معلومه، خو لا هم د کابل ښار په بازارونو کې معتادین تګ راتګ کوي چې د دوی کورنیو ته یې د کرونا ویروس د انتقال ګواښ ډېر کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه لای و ډاکټر سره مرکه لرو چې د کرنټین پر مهال په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د دوی اولادونو ته کومې رواني ستونزې پیدا کوي. ارواپوهان وایي چې د کرنټین د مودې اودیدل او په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د نورو روغتیایي ستونزو ترڅنګ د دوی ماشومانو ته جدي رواني ستونزې هم را پیدا کوي. په دې اړه مې له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د کرنټین پر مهال په کورونو کې نشه کول د کورونو پر روغو غړو باندې کومې ناوړه اغېزې لري؟
هغه کسان چې مثلا کب کرنټین وي که غیر کرنټین وي، د ماشومانو په مخ کې هر ناوړه عمل یا نشه استعمالوي دا بالکل ښه کار نه دی او د دوی په الوادونو باندې ناوړه اغېزې شیندلی شي. اول دا چې دوی ته یو نو غیر مستقیم ډول باندې خپل روږدیتوب یا احتیاط پیدا کیږي چې کو ډیپینډنسی په نامه باندې یادیږي چې یو نو رواني احتیاط دی، یعنی راتلونکي نسل ماشوم دی ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل سرته رسوي هغې په ذهن کې یو تصور پیدا کیږي، یو عکس تصویر پیدا کیږي چې دا لکه چې یو ښه کار دی او د روان د نظره آئنده سبا ورځې لپاره دا دې ته مایلېږي چې دا په دغې عمل باندې روغ دی شي. دویمه نوه احتیاط چې دوی ته پیدا کیږي هغه فزیکي احتیاط دی، نن لکه دا چې مثلا دا لوخړې په کورنۍ کې چفکوي او فوفکوي هغه خو دې خواته دغه اتاق کې چې څومره خلک ناز دي دا تنې هم متاثره کیدی شي او دغه ذرات هم اغوی تک ورزی په دې سره چې په وتا کې څومره خلک ناز دي اغوی هم نشکایي اغوی هم رګدی کوي. د سګو د تنپوسی دارو د برانشونو د راخیا یا وچه مری د دغه د پړسو په التهاب او په بل اخره د اغوی په منځ کې د مایاتو تجمع سبب کیږي چې د خپل د کورونا وایرس او نورو تنپوسی ناروغۍ ته یو بهترینه زمينه مفایده.
په کورونو کې نشه کول کورنۍ تاوتریخوالي ته څومره زمينه برابروي؟
هر نشه ناوړه حالت، ناوړه اصل ملونه، ناوړه اخلاق، ناوړه دود دا پریدي. حتمن څوک چې نشه کوي په کورنۍ کې دوی ترمنځ مثلا د کورنۍ اړیکو ترمنځ هم مشکلات پیدا کیږي. کېدای شي چې یو کس کا نشه کوي د هغې مقابله ښځه مثلا یا خور یا بل ورور او ورته وایي چې ته دا کار مه کوه، دا به د هغوی خبره نه مني، دا خپل نشې په زور کې دی او غواړي خپل هغه احتیاط پوره کړي. هغوی مقابل کې د ده سره خصومت پیدا کیږي، د ده سره بدنیتی پیدا کیږي، د ده سره کرکه پیدا کیږي، د ده سره نفرت پیدا کیږي. نو په کورنۍ ژوند کې مشکلات پیدا کیدای شي. د سره فزیکي برخورد ته خبره رسیږي چون دا یو نشې دی په ځان باندې نه پوهېږي، حتی کېدای شي چې د چاقو د اسلحې د سوک لغتې او خطرناک مشکلات فزیکي جنګونه او ناوړه پېښې رامنځته شي. خدای نه خواسته حتی دې پورې چې امکان نه دی شته چې وژنې او بدبختۍ راپېښ.
هغه معتادین سي په کورونو کې کرنټین دي، دوی باید څه وکړي سي د کورنۍ سالم غړي یا له نشې څخه متضرر نه سي؟
ما ورته پیغام دا ده چې دوی دي بس کې دا نشې دا زهریات د نور مه استعمالوي او دا کرنټین
د دې لپاره یو ښه موقع ده چې د دې شینه استعفا وړاندې کړي او آینده دپاره دا عمل تکرار نه کړي. کاهیه نن بیا هم کوي، نو دوی د کوشش وکړي چې یوازې دې تلاړ شي، په اوتاد کې دې دوی نه کښېني، ځکه د دا چوف او پوف مستقیمن په دې ماشومانو، مستقیمن په دې زنانو، مستقیمن په دې نوځوانانو باندې اثر پرې بسلی شي. ذرات خوریږي او د دې ته جمع پیدا کوي او حجم یې د دې زیاتیږي او مثلا یخیږي، د دې ګرد غبار او بالاخره هغه د یو روغ شخص په واسطه تنفس کیږي، د هغې ضرر څو چنده دې نه زیات دی. کله د دې دا ذرات د هغوی تنفسي سیستم او مغزي سیستم ته ځي، د هغوی په تنفسي سیستم کې هم ګډوډي رامنځته کوي، التهاب پړسوب رامنځته کوي، چې د آینده لپاره د نورو مرضونو لپاره د مینا مسایده کیږي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
څلوېښت کلن فریدون له لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د رنګمالۍ استاد وو او تر نشې مخکې لسګونو کسانو ورسره کار کاوه. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او له کومو ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
قسم زده د رنګمالۍ ساختمانۍ، د موټر رنګ، د رنګ انوارۍ، کاوچ، دا ټول قسمونه مو زده دي. ټول غټ غټ کورونه د وزیرانو، د غټ غټ کورونه مو رنګ کړي. پنځو نه تر پنځوس کسانه پورې راسره کار کړی. د میاشت ډېرې روپۍ مې ګټه نور حساب معلوم نه و. زر روپۍ تنه زما د لاس یو ورځ معاش و، نور هغې نه پورته تر دېر زره افغانۍ پورې مې ګټلی د ورځې. نه هل انډیوالانو سره وګرځېدم. لومړی په چارج باندې یو دوه کاله مې چارج وسکه. چارج نه بعد وروره په شیشه باندې واوخته، درې کاله مې شیشه و. کاروبار مې ډېر ښه و، څلور پنځه کاره به زما او کسان به و. دسې ورو ورو اعتبار هم لاړ، کار هم لاړ، ټول شیان بېرته صفر ته راغلل. بېخي کار ته مې زړه نه کېده، چاته به نه ورتلم، بس فقط سل یا پنځه سوه یا زر روپۍ که چا راکولم، بس خپل یوازې چې باله بچ ته لاړ شم تلم نشې ته. دغسې سیستم خراب شو، بېخي ژوند مې تباه شو. د سادې تاوان به یاره دسې وګڼه چې د یو پنځوس لکه نه به م سل لکه نه به م ډېر رسولی، چې د چا را باندې یو لک ډالر اعتبار هم بس پنځه سوه افغانۍ اعتبار را باندې ختم شو. که همدا اوس تقریبا یو نه لک افغانۍ قرضدار مې وه. چې په نشه راغلم، بس بیا چې چا پیسې مې پیدا کړو، یوازې چې په خپل بال بچ و همتلم په نشه باندې مې وه. دغسې فکر مې بېخي خراب شو. پډوکي مډوکي ټول داسې ټک ټک کوه، وجود ختم و. خپل ال اولاد هم رانه دی یاده وته، بس کمزلې مه کوه. خپل زامنو ته، خپل لور ته مې هم کمزلې کوم، سال خپل ښځې ته، خپل خواښې ته، دې ټولو ته، ټول ژوند یې راته خراب کړو. دغسې درته وایم، بس اولادونه په تربیه باندې دومره نشه خط تاثیر کړی چې بس د مکتب نه پاتې شو. مثال که یو کال پاتې شو، دومره وسه به مه نه و چې تلمه د نشې د لاسه چې هغه مورې هسې پارچه کوي یا څه کوو. دغسې ټول سیستم خراب شوی دی. الله اولادم دې نشې د لاسه تنهیي مې ژړلې، په لاره مې ژړلې، اولاد مې مریض و، دوا پیسې مې ژړلې مې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو پوډری ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوه ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ور مات کړی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
Yeah.
پلار څنګه شو؟ د پاره د پلار سره د خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې وسره وکړي.
نو څنګه شو پلار؟ څه ویل
لوري؟ خو سر د ډیر بې پروا سړی دی، پلار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جیز پیک شوی نه وي.
ښه پوهیږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه لرمه. په قهر شو، لرګی راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړ.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه. په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی و چې هو بدمرغه، زه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږې پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مژاله هر څه به سم شي.
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نشم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه. عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مژاله لورې، له دې شره دې خلاصوم. نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د هیچا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به اوسوزم. ما پلاره همداسې ده که نه، ته هم دا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې. له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دي اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښوي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. پر ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم. سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځی راځی، دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هېڅ ګټې وټې نه دی، زه پشپوش په وږې تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم؟ بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږې او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضی صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، ته وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضی صاحب، ژبه یې راسره وهله، وینې طلاق راکړه. بس ما تمدد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضی صاحب، دا ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنه. زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب، تاسو وایئ.
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضی صاحب، تنګوي مې. کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالی نه لرم، کله وایي وږې یم. بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضی صاحب، کتان د ما عمره تنګي ولا چې په ناسان سره په لرګي ووهي.
قاضی صاحب، زه م انسانه یمه. دا دی، تا یې خپله خبرې واورېدې. په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرمه، زه تېنه طلاق غواړمه.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ.
قاضی صاحب، غوږ یو.
ما د دواړو خواوو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي او هغه ته ویلي چې وژنم دی.
هو قاضی صاحب بالکل انداز ده.
نو د دې اسناد او شواهد پر وړاندې کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاق کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.